د سهار لس بجې شوې د ازادي راډیو د دې سات په خبرونه کې موزه احمد شیبر کوربه يم. تخنیکی چارې آصف حبیبي مخته وړي. السلام علیکم. په دې خبرونه کې مو وړاندې د کندوز په کلیو کې د افغان ځواکونو له عملیاتو خبرو چې سرپرست ولی هیله مند دی د کندوز له امنیت سره به د شمال ختیځ ولایتونو امنیتي وضعیت بهتره شي. خو لومړی خبرونه له صفی الله ستنکزي څخه.
سلام د خبرنو سره ټکی د کندوز د چاردری او قلیزال ولسوالۍ په کلیو باندو کې تصفیوي عملیات دوام لري. دفاع وزارت د ملي اردو امنیتي ځواکونو د تصفیوي عملیاتو پر مهال درې نوي ترهګر وژل شوي او ایټالیا په پام کې لري د یو بل کال لپاره په افغانستان کې خپل ځواکونه پرېږدي. وروسته خبر هم ده چې د امریکا متحده ایالاتونو خبرداری ورکړ د ایران له لوري د بالستیک توغندیو د ازموینې مسله بل امنیت شورا سره شریکه کړي. د کندوز د چاردری او قلیزال ولسوالۍ په کلیو باندو کې تصفیوي عملیات دوام لري او د چارواکو په وینا یوازې د شتیارچی ولسوالۍ له هم د طالبانو په لاس کې ده. د کندوز ولایت سرپرست حمد الله دانشی ازادي راډیو ته وویل زه هیله من یم چې د ښاغلي ولسمشر قطعي ژمنې چې د کندوز ولایت له خلکو او امنیتي ځواکونو سره یې کړي په اوسني وخت کې له طالبانو سره د خلکو نفرت ته په کتو سره باور لرو چې د هغوی مرکزونه به له منځه ولاړ شي. افغان ولسمشر اشرف غنی تیره ورځ کندوز ته ولاړ او هلته یې د پوځیانو او پولیسو د دوو مرکزونو د جوړېدو ژمنه وکړه. د افغانستان دفاع وزارت وایي د ملي اردو او امنیتي ځواکونو د تصفیوي عملیاتو پر مهال د افغانستان په 11 ولایتونو کې درې نوي ترهګر وژل شوي او 15 نور ټپیان دي. دفاع وزارت په دې اړه په خبري کړي اعلامیې کې ویلي چې شپږ مخالف وسلوال ژوندي هم نیول شوي دي. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. ایتالیا په پام کې لري چې د یو بل کال لپاره په افغانستان کې خپل ځواکونه پرېږدي. دا خبره د ایتالیا صدر اعظم ماتیو رینزي د جمعې پورز وکړه. یو ورځ وروسته تر دې چې د امریکا ولسمشر باراک اوباما په افغانستان کې د امریکا پوځي ماموریت تمدید کړ، ایتالیا په صدر اعظم د ایتالیا صدر اعظم په وینس پانتون کې د وینا پر مهال وویل ایتالیا په افغانستان کې د څو کلونو راهیسې حضور لري او اوس مهال موږ د امریکا غوښتنه منو چې تر یو بل کال په افغانستان کې پاتې شو. ټاکل شوی وه ایتالوي ځواکونه له افغانستان د روان میلادي کال په ترڅ کې ووځي، خو اوس به دغه ځواکونه د راتلونکي کال تر پایه پاتې شي. ایتالیا په هرات او کابل کې شاوخوا 1500 سرتیری لري چې د ناتو د غیر جنگي ماموریت برخه دي او د افغان امنیتي ځواکونو د روزنې او ملاتړ لپاره په افغانستان کې ځای پر ځای دي. ټاکل شوی سبا یک شنبه د افغانستان کرکټ ملي ټیم د کوربه هیواد زیمبابوې له ملي ټیم سره یو ورځنی لوبه وکړي. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم پرون د زیمبابوې له ټیم سره د اتو وکټو په توپیر د 500 اورونو لومړی لوبه وبایلله. د افغانستان د کرکټ بورډ د رسنیو د برخې مشر فرید هوتک دغه بایلرو ته په اشاره له زیمبابوې سره د سبانې لوبې په اړه وویل
سره روحي ورنشکورا تاثیر نامه کنه او ورنشکورا روحي خود را خوب نگاه میکنه مورال خود از دست نمی دهه.
خبر هوته کوی چی د لوبغاړو روحي خدا او خپل روحي نه لاس نه ورکوي او کومه ماته هم چې شوی د لوبغاړو په روحي کوم کار نه دی کړی او د سبا لپاره هم لوبغاړي په پوره چمتووالي سره لوبه کوي. افغان کرکټ ټیم بعد زیمبابوې له ټیم سره 15 وریز لوبي او 2 شل وریز لوبي وکړي او سبا یې دویمه لوبه ده. او د هم په کابل کې د زینو بهرنی اثر په وړاندې د افغانۍ یو بیا یو امریکایي ډالر 35 افغانۍ 45 پوله، یو انګلیسي پوند 90 افغانۍ 10 پوله، یو یورو 2 افغانۍ او یا پوله، د سعودي او ریال 14 افغانۍ 95 پوله، د امارات یو درهم 12 افغانۍ 15 پوله، زر پاکستانی کلدار 644 افغانۍ او زر ایرانی تومانه 13 افغانۍ 40 پوله. د امریکا متحده ایالاتونو خبرداري ورکړ چې د ایران له لوري د بالستیک توغندیو د ازموینې مسأله بل امنیت شورا سره شریکه کړي، ځکه چې دغه توغندي دا وسلري چې اټومي وسلې ولګدوي او د ملګرو ملتونو له بندیز څخه ښکاره سرغړونه ده. ایران د اکتوبر په 10مه د منځني واټن توغندي چې د اټومي وسلې د انتقال وسلري واسموي. په ملګرو ملتونو کې د امریکا د متحده ایالاتونو استازي سامنتا پاور تیررس ویل د ازموینه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د 1928 شمیرې لپریکړلیک ښکاره سرغړونه ده. د دې پریکړلیک لمخې ایران باید داسې توغندیو ازموینه ونه کړي. امریکا به په راتلونکو ورځو کې د امنیت شورا هغې کمیټې ته چې د ایران بندیزونه څاري دا شکایت ورسوي او په مستقیم ډول به د ملګرو ملتونو له امنیت شورا سره شریک کړي. د روسیې دفاع وزارت وایي د ترکیې له پوځ سره په سوریه کې د روسي الوتکو په اړه مستقیمه رابطه کړې ده. دا له هغه څو ساعته وروسته چې ترکیې یو ناپیژاند بې پلوټ الوتکه هغه وخت وویشته چې له سوریې څخه د ترکیې هوایي حریم ته ننوته. په همدې حال کې د روسیې دفاع وزارت مرستیال وزیر میخایل بوګدانوف ویلي چې دی په استانبول کې د اکتوبر په 13مه له ترکیې چارواکو سره د خپلو الوتکو په اړه چې په سوریه کې دي سلا وکړي. ترکیې چارواکو په دې بې پلوټ الوتکې د لویدو ځای ته د پلټنې یوه ډله لیږلې تر څو معلومه کړي چې د الوتکه چې د ترکیه له کلیس نومي خار سره نږدې ولویده چا اداره کوله. د غزه د سوریې له پولیس څخه 3 کیلومتره او د سوریې د شمالي خار حلب څخه 9 کیلومتره لرې ده. هنګری وی له کروشیا سره سر لنن سرحد تړل ترسو د پناهغښتونکو مخه ونیسي. د هنګری د بهرنی چارو وزیر پیټر زیارتو د سرحد د بندیدو اعلان پرند اکتوبر په 14 وکړ. د هغه ورسره چې د هنګری د ملي امنیت چارواکو په خپل ویډیو په خپل کې یو غونډه وکړه. د کروشیا د کورونی چارو وزیر رانکو استوویچ د بوداپست له اعلان وروسته ویل کروشیا به د پناهغښتونکو لار بدل کړي او مخه به د سلووینیا خواته کړي. سلووینیا دغه اعلان ته په عکس العمل کې له کروشیا څخه سلووینیا ته تلونکو اورګاډي تګ وزن او هنګری مخکلاله کروشیا او سربیا سره پر خپل پوله اغزن دیوال جوړ کړی ترڅو د اروپאי اتحادیه هیوادونو ته د ورتلونکو پناهغښتونکو مخه ونیسي. او ورسته خبر هم ده چې په سعودي عربستان کې د شیاو په یو جماعت کې یو وسلوال کس دزې پایل کړی او په پایله کې څلور کسان دی وي خزي په ګډون ټاپیان کړل. حمله کوونکي بیا د سعودي امنیتي ځواکونو لخوا وژل شو. دا پیښه پرون شوې ده. د سعودي عربستان الاخبار ټلویزیون راپور ورکړ چې وسلوال کس د شلو کالو شاوخوا عمر درلود او مقصد یې ناڅرګند. دا بریټ تر اشورا دوی ورځې مخکې د سعودي عربستان په ختیځ کې د سیاحت په خار کې شوې ده. دا د افغانستان سیمه اونړې مهم خبرونه د ازادي رادیو له پاتې خبرونو سره ملشي.
ازادي رادیو په منځني صفه دوله شپږنی په ټول افغانستان کې اوري. د خبرونه په دوام به واوري چې په کندوز کې حکومت دوه مهم امنیتي مرکزونه جوړوي او چارواکي هیله مندي چې لدی سره به د شمال ختیځ زون امنیتي وضعیت ښه شي. خو د همدې ولایت په ګډون په یو شمېر نورو ولایتونو کې جګړې روانې دي. د دې جګړو شاته مو په یو تحقیقاتي راپور کې لپټو لاسونو خبرو چې ویل کېږي طالبانو ته د مرستو لپاره اوږده سوي دي. په پاکستان کې افغان کډوالو سره د ملګرو ملتونو مرستې کمی شوې او په دې خبرونه کې
درنه دې شي او څر مې درې نو ډاکټر نه چې تاسو ګولې راکړي خو بیا مو تاسو نو سم دا دې
روغتیا د ژوند شمنی پروګرام کې متخصص ډاکټر د همدې پښتني ته جواب ویلای او لوی سره پر رواني ناروغي ژغیدلې. د کندوز چارواکي هیله مندي چې د کندوز د عملیاتو د ادامې په اړه د ولسمشر د شمنو په عملي کېدو سره به د شمال لویدیځ په زون کې د طالبانو مرکز او بخښي د شمال ختیځ په زون کې د طالبانو مرکز لمنځه ولاړ شي. افغان ولسمشر پرون کندوز ته خپل سفر پر مهال د شمال ختیځ د اوسیدونکو د امنیت خوندي ساتلو په خاطر په دې ولایت کې د یوې نظامي فرقې او د پولیسو د سون جوړولو شمنه وکړه. د کندوز ولایت سرپرست حمدالله دانشی د ولسمشر ژمنې مهمې وبلل او په کندوز کې د امنیت لپاره د دښمنو ژر تر ژره عملي کېدل اغیزمن وبلل. ملالی بشیر راپور لري.
په کندوز کې نظامی عملیات دوام لري او دا په داسې حال کې ده چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی پرون کندوز ته د خپل سفر پر مهال اعلان وکړ چې د دولت مخالفینو له حضور د کندوز ولایت د بشپړې تصفیه په خاطر به په دغه ولایت کې نظامی عملیات دوام وکړي. د کندوز ولایت سرپرست حمدالله دانشی د دې سفر پر مهال د ولسمشر د ژمنو په اړه وویل هلمن دی چې د کندوز د عملیاتو د ادامې په اړه د ولسمشر د ژمنو په عملي کېدو سره به د شمال لویدیځ په زون کې د طالبانو مرکز لمنځه ولاړ شي. زه هلمن یم چې د طالبانو د مشرتابه مرکز به چې د کندوز ولایت په شمال لویدیځ کې دی لمنځه ولاړ شي او دلته به امنیت راشي. د کندوز ولایت سرپرست له ازادي راډیو سره په خبرو کې د ولسمشر له سفره د خوشي څرګندونه وکړه او وی ویل چې ولسمشر غنی په کندوز ولایت کې د افغان امنیتي ځواکونو د پیاوړتیا لپاره په راتلونکي کې د یوې نظامی فرقې د پولیسو د زون جوړولو ژمنه وکړه. حمدالله دانشی د ولسمشر له قوله وویل چې حتی د فرقې قومندان لا ټاکل شوی دی چې جنرال محی الدین غوري نومیږي. د کندوز ولایت سرپرست د فرقې او د پولیسو د زون د جوړولو اقدام د افغانستان په شمال لویدیځ کې د امنیت د کولو پر لور یو مهم ګام وبالاو د دې اقداماتو د جر تر جره د عملی کې دوغشتنه وکړه. تر دې مخکې راپورونه خپاره شول چې ګواکې د کندوز د سقوط یو مهم لامل د دې ولایت د چارواکو غفلت و، او ولسي جرګې مدني او ټولنیزو فعالانو د دغو چارواکو د مجازاتو غوښتنه وکړه. ولسمشر پریکړه وکړه چې د افغانستان د ملي امنیت د پخواني رئیس امرالله صالح او د پوهنې پخواني وزیر فاروق وردک په مشرۍ د حقیقت موندنې یو هیئت جوړ کړي تر څو دا مسأله وڅاري او ولسمشر ته راپور وړاندې کړي. دغه هیئت د خپل کار د پیل لپاره پرون کندوز ته ولاړ. د کندوز ولایت سرپرست حمدالله دانشی همداراز د دې ولایت امنیتي وضعیت د اطمینان وړ وباله وویل چې د تصفیه په مقصد په چاردره او قلایزال ولسوالیو کې نظامي عملیات دوام لري، او د کندوز ولایت د جګړو له کبله امنیتي ځواکونو ته تلفات هم اوښتي دي. د تلفاتو د شمیر په اړه داسې وویل: د عملیاتو له پیله تر اوسه د افغان امنیتي ځواکونو تلفات 21 کسان دي او 22 کسان ټپیان دي. د کندوز ولایت سرپرست وایي چې یوازې دشت ارچی ولسوالي د طالبانو په ولکه کې ده.
د یوې تیروتنې له امله بخښنه غواړو. په راپور کې مو واورېدل چې د کندوز چارواکي هیله مند دي چې په شمال ختیځ زون کې به د امنیت وضعیت بهتره شي. په راپور کې د شمال ختیځ په ځای شمال لویدیځ ویل شوی وو. البته په روانه خبرونه کې وړاندې د افغانستان د امنیت په اړه د کندوز په ګډون له لوی سره یو تحقیقاتي مطلب لرو چې ویل کېږي ځینې کسان په پټه له طالبانو سره لاس لري. دا راپور به په تفصیل په روانه خبرونه کې وړاندې واوري.
ترشنه اسمان لاندی در دو ساعت این برنامه روی دو موضوع بحث میکنیم. لدرو تر څلورو بجو لامنیتی ځواکونو څخه د دینی عالمانو د ملاتړ اهمیت،
و ساعت 4 تا 5 در مورد تاثیرات دوام حضور نیروهای امریکایی در افغانستان.
د خبرونه هر شنبه د مازیګر لدرو تر 15 بجو خبریشي.
زیر آسمان کبود.
دغه دوه موضوعات چې مو په اعلان کې واوریدل نن ترشنا آسمان لاندې پروګرام کې چیرل کیږي. تاسو کولی شئ چې د ټلیفون د لارې په دې پروګرام کې برخه واخلئ او خپل نظریات د خبرونې له اوریدونکو سره همداراست د ساجی رادیو له نور اوریدونکو سره په بیلابیلو ولایتونو د افغانستان کې شریک کړئ. د باراک اوباما د پریکړې په اړه چې په افغانستان کې غواړي یو شمیر پوځیان په 2018 کال کې هم وساتي، د کابل د نن ورځې چاپی خبرونه هم لیکنې خبرې کړې دي. دغه چاپی خبرونه ته اسدالله لودین کتنه کوي.
د کابل چاپ نننه یو ورځپاڼه خپل مطالب او تبصرې تر ډیره په افغانستان کې د پاتې کېدونکو امریکایي عسکرو په اړه د باراک اوباما وروستۍ پریکړې او په دې اړه هیلو او اندېښنو ته ځانګړې کړې دي. ملي ارمان خپلواکي ورځپاڼه په خپل سر مقاله کې لیکلي چې په افغانستان کې له 2014 کال وروسته د 15,000 امریکایي عسکرو پاتې کېدو ته ځینې خلک خوښ دي، خو ځینې بیا وایي کله چې 1,500,000 امریکایي عسکرو سوله ټینګه نه کړه نو 15,000 به څه وکړي. په سر مقاله کې راغلي اوس به د دې ځواب څوک ورکړي چې د امریکا له پوځي حضور سره سره ترهګرونه ځپل شول، او که په افغانستان کې د وسلوالو مخالفینو د اوسنیو فعالیتونو مخه ونه نیول شي بیا به یې ګواښ نړۍ ته متوجه شي. د سر مقالې لیکوال ویلي د افغانستان ستونزه د بهرنۍ ځواکونو کمیت نه بلکې رښتینولي او صداقت حل کولای شي. جامعه باز رسپان بیا په خپل سر مقاله کې لیکلي چې امریکایان په افغانستان کې پاتې کېدونکي دي. په سر مقاله کې راغلي چې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو پاتې کېدل هغو کسانو ته یو ښه خبر دی چې له حکومت زړه تورې شوي، د جګړې له لوګیو په تنګ شوي او بهرنیو هیوادونو ته په تېښته کې دي. سر مقاله لیکونکي ویلي په تیرو 14 کلونو کې د ترهګرۍ په وړاندې مبارزې په اړه ځینې پوښتنې شته، او که دې پوښتنو ته ځواب ورنه کول شي د امریکایي ځواکونو پاتې کېدل به کوم درد دوا نه کړي. سرنوشت خپلواکي ورځپاڼې بیا په یو تحلیلي مطلب کې لیکلي امریکایي ځواکونه د خپل هغو اهدافو لپاره پاتې کیږي چې د افغانستان پر زیان دي. په مطلب کې د امریکا د دفاع وزیر هغه خبرې هم راخستل شوی چې ویلي دي موږ نه وزو، نشو کولای ووزو، که دا کار وکړو نو خپل لاسته راوړنې به مو په سین لاهو شي. د مطلب لیکوال ویلي د امنیتي سند له مخې امریکا باید د بهرني ګواښ په وړاندې د افغانستان دفاع وکړي، خو لیکوال ویلي د کندوز په جګړې او سرحدي سرغړونو کې امریکا خپل دا مسؤلیت نه دی ادا کړی. هیواد دولتي ورځپاڼې هم خپل سرمقاله همدې موضوع ته ځانګړې کړې او لیکلي دي چې د امریکا له خوا د ترهګرۍ په وړاندې جګړه بریالۍ نه ده او باید دغه جګړه په مسؤلانه ډول پای ته ورسوي.
د سری میاشتې ټولنه ټول کال په دې فکر کوي چې خلکو ته څه کولای شي، خو په دغه اونۍ کې باید خلک په دې فکر کې شي چې له سری میاشتې سره څه کولای شي. د افغاني سری میاشتې د ټولنې رئیسې د جمعې په ورځ په کابل کې د سری میاشتې د ځانګړې اونۍ د پیل په مراسمو کې د دغو څرګندونو تر څنګ له خلکو وغوښتل چې په افغانستان کې د موجوده ستونزو د هواري لپاره د دوی تر خوا ودرې شي. په ورته وخت کې یو شمېر دیني عالمان هم له خلکو غواړي چې په دغه اونۍ کې له افغاني سری میاشتې او اړو کسانو سره خپلې مرستې وکړي. اجمل تورمان له کابل راپور لري.
د افغاني سری میاشتې ټولنې مسؤلان وایي چې د دوی توان محدود دی، خو ستونزې خورا پریمانه دي. د دغې ټولنې رئیس فاطمه ګیلانی د جمعې په ورځ په کابل کې د سری میاشتې د ځانګړې اونۍ د پیل په مراسمو کې له خلکو وغوښتل چې د شته ستونزو د هواري په هدف په خپل مرستو سره د دوی تر څنګ ودرې. دی وایي په ټول کال کې سری میاشت په دې فکر کې ده چې د نورو لپاره څه کولی شي، خو دا یوازنۍ اونۍ ده چې نور باید فکر وکړي چې د سری میاشت لاری خلکو ته څه کولی شي.
تو میتونن که مردم کمک وکنن.
اغلی ګیلانی وویل چې سږ کال ډیرې ستونزې لرو، او په ځانګړي ډول یې له خلکو وغوښتل چې د سوریو زړونو د ماشومانو او اروایي ناروغانو درملنه او دغه شان د جګړو له امله له بې ځایه شویو کورنیو سره مرستې چې د دوی د کارونو یوه مهمه برخه ده له یاده ونه باسي. له یاده ونه ده چې له 1931 لمریز کال را په دې خوا هر کال د سری میاشتې مالی بنسټ د پیاوړتیا په هدف د تلې د میاشتې له 40 نیټې څخه تر 30 نیټې پورې د سری میاشتې ځانګړې اونۍ په پایتخت کابل او ولایتونو کې په بیلابیلو مراسمو سره نمانځل کیږي. په ورته وخت کې یو شمېر دیني عالمان هم له خلکو غواړي چې په دغه اونۍ کې د افغاني سری میاشتې له ټولنې او اړو کسانو سره خپلې مرستې هیرې نه کړي. دینی عالم الحاج مفتی شمس الرحمن فروتان په دې اړه په جوړې شوې غونډه کې وویل،
اگر در شرایط حاضر یک طفل بی بضاعت قلبش سوراخ است.
دی وایي که په اوسنیو شرایطو کې د یو بېوطله ماشوم زړه سوری وي، نو د افغان ملت د هر وګړي زړه باید سوری وي. که په اوسنیو شرایطو کې زموږ یو شمېر خویندې او ورونه بې ځایه شوي وي، ټول باید دا احساس وکړو چې بې ځایه شوي یو. که خور او ورور مو ناروغان وي او وس او توان نه لري، نو ټول باید ناروغان وو، او هغه کسان چې وس او توان لري باید دا کار وکړي. اسلام له مدني ټولنې عطوفت او مهربانۍ نه موږ ته همدا شان تصویر وړاندې کوي.
از عطوفت او از مهربانۍ چونین یک تصویری را به ما و شما میده.
د یادونه د چیر افغانستان د حج او اوقاف وزارت چارواکو په دغه غونډه کې ژمنه وکړه کومې پیسې چې له افغان حاجیانو نه دوی د سوری زړه ماشومانو د درملنې په هدف راټولې کړي او ټولې 30 میلیونه افغانۍ کېږي، همدا ونې به د افغاني سری میاشتې ټولنې ته وسپاري. هیر دې نوې چې په تیرو څو کلونو کې د بې وزله کورنیو په زرګونه سوری زړه ماشومان د افغاني سری میاشتې ټولنې لخوا د درملنې لپاره د افغانستان نه بهر لیږل شوي او درملنه یې شوې ده.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، اس ام اس له ازادي راډیو سره اړیکه ټینګه کړئ.
دا ازادي راډیو پروانه خبرونه کې تر لسنیمو بجو مخکې یو شمېر رسیدلې اس ام اسونه لولو. تاسو کولی شئ چې ازادي راډیو ته اس ام اس راوستوئ. د ازادي راډیو موندنې په امنیتي ارګانونو کې د یو شمېر چارواکو له نومونو پرده پورته کوي چې عملاً د دولت له وسلوالو مخالفانو سره همکاري لري او د امنیتي ځواکونو پر پوستو د طالبانو حملو ته زمینه برابروي. د امنیتي ځواکونو او ملي اردو ځینو مسؤلانو ازادي راډیو ته وویل آن د افغان ځواکونو پوځي نقشې او پروګرامونه د همدغو کسانو لخوا طالبانو ته رسول کیږي. د افغانستان دفاع وزارت څه وایي او دغه تورونه په چا پورې شوي دي؟ په دې اړه یو تحقیقاتي راپور او تفصیلي راپور له قسیم سلمل څخه.
د افغان ځواکونو لپاره یو خونړی کالو د پردې شاته رازونه چې د افغانستان نظام له خطر سره مخامخ کړی دی. د ازادي راډیو موندنې شي چې د افغانستان په نظام کې یو شمېر کړی عملاً د ځینو ولسوالیو او سیمو په سقوط او پر امنیتي پوستو د طالبانو په ډلیزو بریدونو کې لاس لري. په دغه راپور کې مو د ملي اردو له ځینو سرتیرو سره چې د جګړو په میدانونو کې جنګېدلې خبرې کړې دي. ډېری دغه سرتیري له جګړو ستړي دي، ځینې د هغو جنایتونو خبره کوي چې د امنیتي ارګانونو مسؤلان پکښې لاس لري، خو په رښتیا دا کوم کسان دي چې د پردې شاته یې څیرې پټې کړې دي. د دغه راپور د جوړېدو لپاره ځینو ولایتونو ته تلل او پکښې د ملي اردو له ځینو سرتیرو سره ناستې موږ په نظام کې له دردناکو حقایقو څخه خبر کړلو.
کندز هغه ولایت چې په دغه ورځو کې د جګړو په لمبو کې سوځي. ویل کېږي چې ځینې کړي پکښې د دولت له وسلوالو مخالفانو سره همکاري لري. هغه مسله چې د کورنۍ چارو وزارت چارواکو هم له دې مخکې ورته اشاره کړې وه، خدای نه روښانه کړی چې د کندز کوم چارواکي له وسلوالو مخالفانو سره همکاري کوي. د کندز یو امنیتي مسؤول چې نه غوښتل نومې خپور سي وایي، له څېړنو وروسته نه تنه امنیتي مسؤولان او سرتیري چې له طالبانو سره اړیکې لرلې وپېژندل سول. د همدې امنیتي مسؤول په خبره یو له دغو امنیتي مسؤولانو څخه د چاردرې امنیه قمندان غلام محیالدین دی چې ویل کېږي له طالبانو سره اړیکې لري او هغوی د افغان ځواکونو له پوځي پروګرامونو خبروي.
له هغو کسانو څخه چې تر ډیره پوځي پروګرامونه او د عملیاتو طرحې له دغې ډلې سره شریکولې، یو هم د چاردرې ولسوالۍ امنیه قمندان غلام محیالدین دی. د کندز ښار د سقوط پر مهال پرته له دې چې په کابل کې امنیتي چارواکي په جریان کې وو، ساتي امنیتي ځواکونو ته د شاتګ امر کړی و. زموږ امنیتي څانګې وایي چې د په مستقیمه توګه له طالبانو سره لاس درلود او ورسره یې همکاري کوله.
خو د چاردرې ولسوالۍ امنیه قمندان دا تورونه بې ځای بولي چې په خبره سیاسي او قومي انګیزه لري. غلام محیالدین وایي باید هغه کسان چې پرده تورونه لګولي په دې اړه اسناد او شواهد وړاندې کړي.
د یو قمندان په حیث ما د کورنۍ وغړي وژل سوي، ځوان زوی مې وژل سوی، خپله پر ما څو ځله بریدونه سوي دي. موږ د سولې د دښمنانو پر وړاندې قاطعانه مبارزه کوو. یو پولیس هېڅکله داسې کار نه کوي. زه پر ځان او پر پرسونل مې دا تورونه جدن ردوم، بل دا چې دلته سلیقوي او قومي چلند کیږي. د سرچینې د معلوماتو له مخې په کندز کې بل امنیتي مسؤول چې له طالبانو سره ارتباط لري د دشترچي ولسوالۍ امنیه قمندان حمید غدی، چې ویل کیږي امنیتي معلومات تر طالبانو پورې رسوي. دغه امنیتي مسؤول وایي که څه هم دغه چارواکي تر پیژندلو وروسته له دندې لرې کړی سو، خو بیا له سره په دندې ګمارل سوی دی. له حمید غدی سره مو زیات تماسونه ونیول، خو سکرتر یې موږ ته رد ځواب راکړ. له زیاتو هڅو سره سره ونتوانېدو په کندز کې له یو بل امنیتي مسؤول چې حاجي نومان نومېږي او د کندز د یوې سیمه ییزې سرچینې په خبره د دولت له وسلوالو مخالفانو سره همکاري لري خبرې وکړو. سرچینه د دغه کس په اړه وایي،
په هغو کسانو چې له پخوا ورباندې مشکوکه وو، د کندز تر پیښې او څېړنو وروسته راته جوته شوه چې نه تنه منصبین له مخالفینو سره همکاري لري. ډېر یې د ټیټو کچو چارواکي دي او ګوښه شوي دي، خو یو له هغو چارواکو څخه چې د دولت له وسلوالو مخالفانو سره لاس لري د دشت ارچي امنیه قمندان حمید غدی، چې د ملي اردو تجهیزات او معلومات یې طالبانو ته ورکول. تر واسطو وروسته دغه کس بیرته د دشت ارچي امنیه قمندان وټاکل شو، او حاجي نومان د ولسي پولیسو یو قمندان هم له هغو کسانو څخه دی چې کشفي ارګانونه یې یادونه کړي او ویلي دي چې له طالبانو سره نږدې همکاري لري.
نارامي او پرمنتي پوسټو د طالبانو ډلې زی حمله او په کندوز کې د ځینو سیمو د سقوط هڅې یوازې په دې حد کې محدود نه دی پاتې شوی. طالبانو په وروستیو کې په بدخشان، غزنی، روزګان، غور او ځینو نور ولایتونو کې هم د ځینو سیمو د نیولو هڅې وکړې. دا شی چې د امنیتي چارواکو له ډلې ځینې کړي عملاً په دې کار کې له طالبانو سره همکاري لري. په ننګرهار کې چیرې چې افغان ځواکونه له طالبانو او داعش ډلې سره په دوو جبهو کې جنګیږي، د دغه ولایت د پچیراګام په ولسوالۍ کې د ملي پولیسو یو مسؤول د نوم د نښودلو په شرط ازادي رډیو سره خبرو کې د دولت له وسلوالو مخالفانو سره د دغه ولایت د امنیتي مسؤولانو د لاس لرلو خبره کوي.
څه وکړو، په وار وار مو خپل اواز ایستلی دی، خو چېرته اورېدل کیږي؟ طالبان د جګړې په ډګر کې پر موږ حمله کوي، زموږ مخ ته زموږ ملګري وژل کیږي، قمندانان تر ډیره لا خوا سره په اړیکو مصروفیږي او راته وایي چې شاتګ وکړی. حال دا چې د طالبانو شمیره هم دومره نه وي. دوی راځي زموږ وسلې اخلي، موږ مقاومت هم نشو کولی.
دغه امنیتي مسؤول وایي چې د پچیراګام ولسوالۍ مخکینی جنایي عامر سبحان شاه چې اوس د لالپورې ولسوالۍ امنیه قمندان دی، د دولت له وسلوالو مخالفانو سره لاس لري او د امنیتي ځواکونو وسلې مخالفانو ته ورکوي. دی همدارس وایي چې د بټیکوټ ولسوالۍ امنیه قمندان احمد شاه همت هم له وسلوالو مخالفانو سره اړیکې لري او د طالبانو لاس ته د امنیتي ځواکونو د وسلو او تجهیزاتو لوېدو ته زمینه برابروي. د ملي اردو دغه مسؤول همدارس د پچیراګام د امنیه قمندانۍ د جنایي عامر ابراهیم زمری یادونه کوي چې د دغه ولسوالۍ د صبر په نوم سیمه کې د امنیتي ځواکونو پوځي پروګرامونه د طالبانو لیو مشر ملا محمود سره شریکوي او له دوی سره همکاري کوي، څو پر امنیتي پوستو حمله وکړي.
دغلته قمندانان او امنیتی چارواکي په خپل له طالبانو سره لاس لري. یوې د پچیرګام امنیه قمندان احمد شاه همت او بلې د پچیرګام جنایي امیر محمد ابراهیم دی له طالبانو سره لاس لري. کله چې پر مجبوریت کې ژیرته وایي چې له پوستو څخه د باندې ووځي، حال دا چې هیڅ خبري به هم نه وي. زموږ وسلې طالبانو ته ورکول کیږي په داسې حال کې چې موږ څومره د وسلو کمبود لرو. دوی په هر جرم کې لاس لري.
و موږ غوښتل د دغه ادعا پاړه د لالپوري ولسوالۍ امنیه قمندان سبحان شاه سره خبرې وکړو، خو بریالي نسولو. د بټیکوټ ولسوالۍ امنیه قمندان احمد شاه همت موږ سره له خبرو کولو ډډه وکړه، خو د پچیرګام ولسوالۍ جنایي امیر ابراهیم سمری له ازادي راډیو سره خبرو کې دا تورونه رد کړه.
دغلته کشفی ارګانو نسته. زه شخصا خپل وجدان ته پاک یم. که څوک را باندې کومه ادعا لري او څه وغواړي چې سند وړاندې کړي چې زه له مخالفانو سره لاس لرم او کنه، په مشکل سره وتوانېدو په کابل کې له یوه سرتېري سره چې نه یې غوښتل نوم یې واخیستل سي خبرې وکړو. د دغه سرتېري له سترګو مخکې تر دې چې خبرې وکړي اوښکې راغلې. شایي په زړه یې ډېر درد لري. دی وایي له دې مخکې په ولایتونو کې په زیاتو عملیاتو کې برخه اخیستې ده. په کابل کې د 111 فرقې سرباز دی. دی د جګړو په ډګرونو کې د ملي اردو د ناوړه وضعیت کیسه کوي. د دغه سرتېري په خبره امنیتي قمندانان د پوځي عملیاتو پر مهال دوی ته وایي چې طالبان د برید په حال کې دي او دوی مجبوروي څو له خپلو پوستو ووزي او هغه وخت قصدن د امنیتي ځواکونو تجهیزات د طالبانو لاسته لویږي. دغه سرتېری په دې اړه چې څرنګه ځینې دا قمندانان په ولایتونو کې پر امنیتي پوستو د طالبانو ډلیز برید ته زمینه برابروي داسې وایي:
په ولایتونو کې مو د جګړو په میدان کې داسې څه ولیدل چې پښتنه یې مکوه. په پکتیا کې د عملیات پر مهال زموږ موبایل نه بند کړی و، حال دا چې همدا امنیت قمندان مو مخالفین ته موبایل نه ورکول. په خپل سترګو مو لیدل کله چې زموږ یو همکار وژل کیږي، اول یې وسله ترې اخیستل کیږي او مستقیما طالبان ته انتقالیږي. بیا وایي موږ ونه کړای شول چې سرتېری انتقال کړو او طالبانو یې وسلې واخیستې.
افغان حکومت په وار وار پلاوی ګمارلی څو د مخالفینو لاسته د ځینو سیمو د سقوط عوامل عمومي، خو کارپوهان وایي دغه پلاوی نه دي توانېدلی د دا ډول پیښو اصلي لاملونه پیدا کړي. په ورته وخت کې ځینې کارپوهان خبرداري ورکوي چې که حکومت ونه توانېږي په نظام کې د خاینینو مخه ونیسي، نو نظام به له خطر سره مخامخ سي. یو له همدغو کارپوهانو څخه محمد یارمن دی. دوی په دې باور دی تر هغو چې له طالبانو سره همکاري ونه سي، دوی نسي کولای په یوازې سر ولسوالیو او یا هم ښارونو ته سقوط ورکړي.
دولت افغانستان به مجموع
شغله یارمند وایي کشف ادارې باید په ټوله کې همغږي ولري او دا کسان باید په بیلابیلو رادیو کې وپیژندل سي. وسلې د مخالفانو لاسته لوېدلې دي، پوستې له دننه سقوط شوې دي. په ټوله کې په امنیتي ارګانونو کې باید واسطه ونه وسي. خو ولی آیا د کورنی چارو وزارت نه دی توانیدلې هغه چارواکي وپیژني چې له طالبانو سره اړیکې لري؟ د هغه پښتنه ده چې دغه وزارت ویاند صدیق صدیقی ځواب وي.
اگر ما دریابیم که کسی کار میکنه جزای زو بسیار سنگین است،
که موږ دا پیدا کړو چې کوم څوک داسې کار کوي جزابه ډیره سنگینه وي. موږ تر اوسه هیڅ استخباراتي معلومات نه لرو چې خدای مکړه زموږ کمانډانان به داسې کوم کار کوي. که په دې برخه کې کوم شواهد موجودي ورسره به جدي چلند وسی. زه له سرتیر غواړم چې که داسې موارد وي د پولیسو یو سلو نونس شمیرې ته زنګ ووهي. بلا شک دا ډیر جدي موارد دي، خو موږ په دې برخه کې تر اوسه کوم سند نه لرو. خود دفاع وزارت دا موضوع نه رد او نه هم تاییدوي. د دفاع وزارت د اپراسیون رئیس جنرال افضل منوی د افغان دولت د سقوط لپاره به د هر ډول هڅو مخه ونیول سي. دی وایي هر څوک چې دا کار کوي د افغانستان ملت ته خیانت کوي. په دې کې شک نسته چې احتمالا داسې څه وي، خو د کومو وسلو او ډیپوګانو څخه چې د ملي اردو سرتیرو او پولیسو ته ورکړل سوي زما بار نه راځي چې چا دې داسې کار کړی وي. د چارو کارپوهان وایي فساد په افغانستان کې دومره زیات شوی چې په مستقیم ډول اغیزه د افغانستان پر امنیتي وضعیت هم لیدل کیږي او افغان چارواکي نسی کولای خپل دوستان له دشمنانو توپیر کړي. دغه کارپوهانو په وینا له مخالفینو سره د نظام له دننه همکاري به په نظام کې تشه رامنځته کړي او بیا به یې نتیجه ډیره خطرناکه وي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 813 شمیرې لاره ازادي رادیو ته راستولې دي.
عبدالرحمن لوروزگان لیکی که طالبانو جنگ نکولی بحرانی اسکر بل افغانستان و تلی و او دا امریکا جمهور رئیس هم دا خبره وکړه چې تر هغو به بحرانی پوځان په افغانستان کې پات شي چې طالبان جنگونه کوي. فیض الله فیضانی بیا د هلمند له ناوې لیکي د امریکایانو پاتې دل په افغانستان کې جګړه وشتوي. نورالدین له هرات لیکلی دی کله چې تیر کال خارجي اسکر رو اعلان وکړ چې له افغانستانه وځو طالبانو جګړو ته نور هم زور ورکړ او جنگ ته دوام ورکړ که دوی په هغه وخت کې جنگ نه کولی او یا یې جنگ سست کړی و. د نورالدین په وینا اوس به خارجان له افغانستانه وتلی و. افضلی له هلمند لیکي جنگ اصلي لاره نه ده، د بدبختۍ لاره ده او د حل لاره سوله ده. د ازادي راډیو په روانه خپرونه کې په دوهمه نیمایي کې یعنی په راتلونکي نیم ساعت کې روغتیا د ژوند شتمني پروګرام لرو چې پر رواني ناروغیو متخصص ډاکټر شهید علي خو اوس لس بجې او دېرش دقیقې دی. لنډ خبرونه له صفي الله ستانکزي څخه.
د افغانستان د سولې عالي شورا وایي چې طالبان باید له جګړو لاس واخلي څو په افغانستان کې د بهرنیو پوځیانو د حضور لپاره اړتیا پاتې نه شي. د افغانستان دفاع وزارت وایي د ملي اردو او امنیتي ځواکونو د تصفیوي عملیاتو پر مهال د افغانستان په 11 ولایتونو کې 3 نوي ترهګر وژل شوي او 15 څلوېښت ټپیان دي. ایټالیا په پام کې لري چې د یو بل کال لپاره په افغانستان کې خپل ځواکونه پرېږدي. امریکا متحده ایالاتونو خبرداری ورکړ چې د ایران له لوري د بالستیک توغندیو د ازموینې مسأله به له امنیت شورا سره شریکه کړي، ځکه چې دغه توغندي دا وس لري چې اشمي وسلې ولېږدوي او دا د ملګرو ملتونو له بندیز څخه ښکاره سرغړونه ده. د روسیې دفاع وزارت وایي د ترکیې له پوځ سره یې په سوریه کې د روسیې الوتکو په اړه مستقیمه رابطه کړې ده. او هنګري وایي له کرویشیا سره سر له ننه سرحد تړي څو د پناه غوښتونکو مخه ونیسي.
ترکیه وایي په دغه هیواد کې له کډوالو سره اروپایي ټولنې د هغه سې مرستو ژمنه نه ده کړې چې په کار ده. په دې اړه به وړاندې واورئ. خو اوس په پاکستان ته ورشو او هلته د افغان کډوالو د ستونزې په اړه. په پاکستان کې په ځانګړې توګه په خیبر پښتونخوا کې میشت افغان کډوال شکایت کوي چې د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د عالي کمیشنرۍ یا یونیسیار لخوا له دوی سره په وروستیو کې مرستې کمې شوې دي، چې په نتیجه کې د کډوالو پر ژوند په ځانګړې توګه د دوی په تعلیمي بهیر منفي اغیز پرېوتی دی. له پاکستانه زبیح شفق راپور لري.
په پاکستان کې میشت افغان کډوال وایي چې په دې وروستیو کې له دوی سره د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د عالي کمیشنرۍ یا یونیسیار مرستې کمې شوې، چې د کډوالو پر ژوند په ځانګړې توګه د دوی تعلیمي بهیر ته یې سخت زیان اړولی دی. دوی شکایت کوي چې د مرستو د کموالي له امله د افغان کډوالو په کیمپونو کې د یونیسیار په مرسته د چلیدونکو ښوونځیو د زده کوونکو شمیر کم شوی او ډیرو هغو د ښوونځیو تر تړل کېدو وروسته مزدورۍ ته مخه کړې ده. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د عالي کمیشنرۍ د احصایې له مخې دا مهال په پاکستان کې شاوخوا 15 لکه راجستر شوي افغان کډوال میشت دي، چې له دې ډلې ډېر شمېر په خیبر پښتونخوا کې دېره دي. په دې ایالت کې د افغان کډوالو د متحده عالي شورا د بهرنیو اړیکو مسؤل عبدالحمید جلیلی له ازادي راډیو سره په خبرو کې له کډوالو سره د یونیسیار د مرستو د کمښت په اړه وویل.
درې یا څلور کال مخکې نه چې دغه پروګرام په نام باندې د یونیسیار لخوا دا پروګرام پاکستان حکومت او د افغانستان د حکومت په خوخه باندې دا شروع شو، نو د دغې نه وروسته پاکستان کې په کیمپونو کې په ایجوکیشن برخه کې همدارنګه د صحت په برخه کې مشکلات زیات شو او ورځ په ورځ باندې د فنډونه د مهاجرینو تقریبا په کیمپونو کې چې موږ سکولونه او همدارنګه چې هیلپ سنټرې وي دغې په ارتباط مانیتنی.
په عین حال کې د خیبر پښتونخوا د تیمرګری په افغان کیمپ کې د یونیسیار په مرسته د چلیدونکو ښوونځي ښوونکی عبدالواحد وایي چې د دې ایالت په ډیرو سیمو کې د دغې ادارې په مرسته له چلیدونکو ښوونځیو سره د مرستو د کمښت له امله ګڼ شمېر ښځینه او نارینه افغان ښوونکي بېروزګاره شوي.
د ستمبر نه هم یو میاشت مخکې دوی لیټرې وکړلې د یونیسیار، بیا دوی د وم سین فور او اتم سین د دواړه ختم کړو، فلحال ختم کړي دي دواړه. بیا مې د ویټر د مشران کې نو ورته ویل چې دا اول دا د سکار کی هغه ول چې دا یونیسیار مونږ له فند نه راکړي، نو فلی هازه زمونږ سره استادان مونږ نور خدمت او دا شاګردان هم بم نه پریږدي. نو په دې کې دا وکړه چې درې زنانه د تیمر کیمپ د سکول نه کټ کړې دي او سلوري نارینه کټ کړلې چې دارا کې هم د سکټ کړې دي او په تور کې دوه زنانه چې نو هغه د سکول نه لری کړلې.
د عبدالواحد په خبره د یونیسیار د بودیجې د کمښت له امله د افغان کډوالو په کیمپونو کې د ښوونځیو تر تړل کېدو وروسته ډېر زده کوونکو زده کړې پریښي او مزدورۍ ته مخه کړې ده.
د اوو ملکان چې کله درېیم ورځ باندې راغله ما ورته وویل چې تاسو کتابونه بچیان را وړئ. یو ملک وویل استاد ته څنګه کتابونه اخلي؟ ما ورته وویل بچیا نور نه چلیږي نو څوک اوس هلک نما کتابونه سترګې اوښکې راغلې او ویې ژړل. ویل استاد موږ چېرته لېږئ؟ ویل چې تاسو اتم پرېږدئ او موږ د اووم والا به چېرته لاړ. یو هلک د اووم صنف هغه هلک هغه په بازار کې ګاړۍ چلوله نو ودرېده څه
له بلې خوا بیا په اسلام آباد کې د یونیسیار ویاندې دنیا اسلم خان له ازادي راډیو سره په خبرو کې ومنله چې په پاکستان کې له میشتو افغان کډوالو سره د پخوا په پرتله په مرستو کې کمی راغلی چې له امله یې د نړۍ په بېلابېلو هېوادونو کې د مهاجرتونو زیاتوالی بولي.
افغان کډوال یا پاکستان دپاره نه دي کمی شوي ده، په ټوله دنیا کې د یونیسیار دپاره کمی شوي دي. او هغه وجه دا ده چې کرائسس بیخی زیاد شوی دی، سیریا دا، عراق دی، یمن دی، افریقا کی دیر ملکونه دی، او دا خالی دا پاکستان آپریشن دا دی زیر اثر ندی، دا یو این ایچ سی آر ټول آپریشنو ندی دی، دا فنڈ دا کمی شکار دی، او موږ کوشش کوو چې څونه فنڈ دی دا هغه مطابق خپل پروگرامونه ڈیزائن کو چې دا هغه کم سے کم اثر خلکو باندې وو. فنڈنگ په پورا دنیا کې کم شوی دی خو پروگرامونه اوس هم روان دی.
د یادونې وړ ده چې په پاکستان کې دا مهال نږدې 15 لک رجستر شوي افغان کډوال میشت دي، خو د دې تر څنګ بیا د دې هیواد چارواکي وایي چې په پاکستان کې پر رجستر شوو کډوالو سربیره زرګونه نا رجستر شوي کډوال هم ډېره دي چې ښایي په نږدې راتلونکو کې د رجسترولو لړۍ پیل شي.
په پاکستان کې له افغان کډوالو سره د ملګرو ملتونو د عالي کمشنرۍ په وینا مرستې کمې شوې دي او د یونیچار ادارې ویاندي په څرګندونو کې مو چې په راپور کې خبرې شوې واورېدل چې د دې اغیزو یو علت دا چې په نورو نړۍ کې کډوال زیات شوي دي او له هغوی سره مرستې زیاتې کیږي او توجه ورته زیاته شوې ده. په ترکیه کې هم ګڼ کډوال ژوند کوي. ترکیه ویلي دی چې په بروکسل ورته د 16 لک پناه غوښتونکو د بحران د حل لپاره د موافقې له مخې د ډیرو لږو پیسو وړاندیز کړی او د اروپایي ټولنې دا کار ترکیه د خندا وړ بللی. له هغه 2 ساعته وروسته چې د اروپایي ټولنې د جمعې په ورځ د مشرانو په غونډه کې د پناه غوښتونکو د بحران د حل لپاره د توافق اعلان وکړ، انقری وویل چې دغه توافق تر اوسه له هم یوه مسوده ده. په دې اړه ملالۍ بشیر راپور لري.
پر اروپای اتحادیه په خپل ورستوي اعتراضونو کې د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان د اروپای اتحادیه پر هڅو رښخند وهلی چې غواړي د سوریه له پناه غوښتونکو سره مرسته وکړي. د اروپای اتحادیه څخه غوښتنه وکړه چې د هیواد هغه غوښتنې جدي ونیسي چې په دغه اتحادیه کې غړیتوب غواړي. اردوغان وویل موږ 2.5 میلیون پناه غوښتونکو ته ځای ورکړی خو هیڅوک د دې خبرې پروا نه لري. د ترکیه د بهرنی چارو وزیر فردین سینیرلیوګیو پر هغه مالی مرسته اعتراض وکړ چې د سفر پر مهال د اروپای کمیسیون د چارواکو لخوا د چهارشنبه په ورځ ورته وړاندې سو. د ویل چې هیواد یې د موافقې په لومړی کال کې لږ تر لږه 3 میلیارد یورو ته اړتیا لري. د خبریالانو ته ویل د اروپای اتحادیه لخوا د مالی مرستو وړاندې سوی او موږ ورته ویل چې دا د منلو وړ نه دی، کاري پلان بشپړ سوی نه دی او یوازې یو مسوده ده چې موږ ور باندې کار کوو. د ازمایښتي موافقې لمخې ترکیه موافقه کړې و چې د انسانانو قاچاق وړونکو بځپی د اروپای اتحادیه هوادونو له سرحدي چارواکو سره بمرسته کوي او د سوریه له جګړې تښتیدونکو پناه غوښتونکو مخه بنیسي چې د اوبو لاري اروپای اتحادیه هوادونو ته ننوځي. د دې همکاري په بدل کې اروپای مشرانو موافقه وکړه چې اروپا ته د ترکیه وګړو په ویزو به بندیزونه په چټکۍ سره ایستکړي او انقره ته به د ستونزو د حل لپاره نورې مالی مرستې ورکړي. که څه هم د مالی مرستې څرنګوالي په اړه په مشخصه توګه نه دی ویل سوی. د پنځشنبه په ماښام د موافقې د اعلان پر مهال د اروپای اتحادیه رئیس ډونالد تسک د موافقې هرکلی وکړی وو او دا یې یو لوی ګام بللی وو، خو خبرداري ورکړی وو چې دا موافقه به هغه وخت منطقي وي که د پناه غوښتونکو د ورتلو مخه ونیول سي. اروپای چارواکو ویلي چې دوی ټول اوس هم د ترکیه لخوا عملی ګامونو ته سترګې په لاره دي او ویلي دي چې د 2 میلیارد ډالر غوښتنه به د اروپای اتحادیه 28 هیوادونو ته یو ستونزه وي. په داسې حال کې چې سرمشریز لا روانه وه، له ترکیه سره د اروپای اتحادیه پر پوله بحرانی وضعیت په تشدد بدل سو او د بلغاریا پر پوله ډزې وسوې. د پیش یو قربانی د هغو 450 پناه غوښتونکو له ډلې څخه و چې د ترکیه پر سرحد د غزمی د پولیسو لخوا لیدل سوی وو او هغوی په هوا کې د خبرداري ډزې کړې وې. د پولیسو په وینا پناه غوښتونکو وسلې نه درلودې خو د پولیسو حکم یې ونه مانه. د بلغاریا ولسمشر د دې پیش لپاره بخښنه غوښتې ده. سږ کال اروپا ته د تګ د هڅو پر مهال تر 3 زره زیات پناه غوښتونکو په لاره کې خپل ژوند له لاسه ورکړي او ډېری یې په مدیترانه ورانه سمندر کې ډوب شوی دی.
ویژه برنامه آگاهی از پولیو یا فلج اطفال.
د ګوزان په ناروغي باندې د اخته کېدو عوامل او په افغانستان کې د دې ناروغي مخنیوي.
از رادیو آشنا صدای امریکا.
آشنا رادیو د ماشام له وو د سهار تر وو پوجو پوري په منځني صفه دولش پښنه په ټول افغانستان کې اوري. په همدې صفه د سهار له وو د ماشام تر وو پوجو پوري ازادي رادیو خبرونه کوي. اوس هم روغتیا ته شونشته منی پروګرام.
روغتیا د ژوند شتمنی.
سلام بر تمام شنونده های رادیو آزادی، به برنامه صحت خوش آمدید. من فرشته ندا باز هم میزبان شما هستم در این برنامه. شنونده های عزیز، امروز روی یک مشکل یا یک نوع بیماری صحبت میکنیم، یعنی بیماری روانی که اکثر مردم در افغانستان از این مشکل رنج میبرند. بله دوستان عزیز، در این برنامه دکتر صاحب بشیر احمد سروری، مسئول دپارتمنت صحت روانی وزارت صحت عامه در استودیو با ما هستند تا در مورد از این بیماری معلومات بدن. دکتر صاحب به برنامه خوش آمدین. ابتدا در مورد از این مشکل روانی با بیماری روانی چی تفاوت داره یک صحبت مفصل کنین، بعد از سوالای بعدی خود مطرح میکنیم.
تشکر فرشته جان، با استفاده از فرصت میخوایم به تمام هموطنان هیچ سلام و احترامات خود برسم و خوش هستم که ما شما در مورد صحت روانی به مناسبت روز جهانی صحت روانی سال 2015 این فرصت داریم تا با هموطنان خود شریک بسازیم معلومات. سوال بسیار خوبی فرمودین که در قسمت مشکل روانی و مریضی روانی باید یکم با واضح شود که این مفاهیم از هم چه تفاوت داره و یا کدام کاتگوری افراد در این ردیف میان. به خاطر که اکثرا از طریق خود رسانه های اشتباه بار میشه که اونا تعداد ارقام را که بعضن ما وزارت میگیم اونا یا در جمله مریضی روانی یا در جمله مشکل روانی حساب میکنن و به مردم نکاس میدن. ما مشکل روانی به او حالت میگیم که فرد هنوز مریض نیست، میتونه که او تا اندازه زیادی به زندگی و کار بار خود ادامه بده، اما دوچار یک مشکل در زندگی است که شاید ریشه او مشکل در اجتماع باشه، اما ناراحتی در فکر و ذهنش ایجاد کنه و یا شاید ناراحتی در ذهن و فکرش باشه و پیامد و تاثیرش در اجتماع باشه. به همین خاطر چون این مسائل روان و اجتماع در هم تنیده است، ما به این مشکل میگیم مشکل روانی اجتماعی. انواع از این مشکل در تمام جوامع انسانی فراوان است، چه پیشرفته است چه عقب مانده است، و انواعش در وطن ما عبارت از همیست که اینجا جنگ است، مثلا بیکار میشه مردم، عضو فامیلی خود از دست میده، خشونت های خانوادگی است، خشونت تفاوت های جنسیتی است، سبک زندگی است، فرهنگ های رسوم ناپسند و اینا است که همه روزه مردم به یک تعداد چلنج ها و مشکلات مواجه میسازند. مثلا ناکام میمونند مکتب، ناکام میمونند پانتون یا ای که به پانزه دلخانه میرسند، ازدواج های ناخواسته است، ازدواج های قبل از وقت است، اینا همگی افراد به یک نوع چالش و مشکل میکشانه که گفته میشه که این فرد دچار یک مشکل است و ناراحت هم از این خاطر است. امکان داره فرد سردرد شود، خواب خوب نداشته باشه، خوراک خوب نداشته باشه، تمرکز نتانه، به امور زندگی رسیدگی نتانه، خلقش دق باشه، مضطرب باشه، پریشان باشه، اما مریض نیست.
بله. چی وقت چی زمان اینا مریض میشن بالاخره؟
فاصله بین مشکل روانی اجتماعی و مریضی روانی میشه کوتاه باشه یا میشه دراز باشه و این به دو عامل مربوط است. یکی به قدرت تطابق فرد با مشکل که مهارت فرد نشان بده که چقدر ای آدم توانایی مبارزه با مشکلات داره و دوم به ماهیت مشکلی که در بیرون وجود داره و فرد چالش کرده. مثلا یک کسی اگر در یک کلاس در یک سال ناکام میمونه و یک کسی که دفتن در ازدواج ناخواسته با یک تفاوت جنسی سنی بسیار زیاد مواجه میشه، ماهیت مشکلشان فرق داره. به این خاطر با در نظر داشته همین دو عامل میشه که یک فرد تای چند ماه از مشکل به مریضی بره و یا چندین سال وقت بگیره تا یکی به مریضی بره.
زنده باشین دکتر صاحب. روی عوامل شما صحبت کردین که این عوامل سبب میشه که فرد از مشکل روانی به بیماری روانی مبتلا شون. امی بیماری روانی بیشتر نزد خانم هاست یا نزد آقایان؟
تقریبا در هر دو جنس. در بعضش نظر به جنسیت و عوامل فرهنگی و چیزا در بعضی مریضات زنا زیاد میباشه و بعضی در مردا زیاد میباشه، اما تجربه که در جهان در قدر وقت بوده از جمله مریضی‌های روانی افسردگی در خانم ها زیاد است. به این معنی که تنها در افغانستان زیاد است، در اروپا و امریکا هم افسردگی در خانم ها زیاد است، به خاطر که در اون جمع در اکثر حالات همی برداشت وجود داره که زن جنس دوم است و حاکمیت زندگی پیش مرد است و بالاخره تصمیم گیری اصلی مرد است و اون جمع بر ضد زن خشونت میشه و زن همیشه تابع باید باشه و در صورتی که تو نباشه بازن جنجالای میخیزه که فشارش سر زن میه. افسردگی در زن ها زیاد است در تمام جهان و در افغانستان هم است و استراب و دیگه حالات نزد مردا زیاد است، به خاطر که سیوه کار و سبک زندگی مردا اونا را به استراب و تشویش وامی دارد، چون اونا باید مخارج پیدا کنن، زندگی را پیش ببرن، مسئولیت دیگه را بگیرن و همو نقش تاپ یا بلند زیاد زندگی مسئولیت دیگه را به دوش از یام گذاشته. بنان اینا وادار به این میشن که فکر کنن، تشویش کنن در این باره، نگران باشن در این باره. و اما بعضی وقتا علما این را میگن که مردا به نسبت این که جنس مرد هستن و خدا بیشتر با غیرت میگیرن، بعضی وقتا انکار میکنن از وجود افسردگی. در غیر از او افسردگی در هر دو جنس زیاد و در مردا هم زیاد است.
دکتر صاحب شما اشاره کردین به افسردگی، تفاوت افسردگی پس با بیماری روانی چیست؟
بیماری روانی یک عنوان بسیار کلان است که در تحت بیماری های روانی به صدها مریضی می آید. یکی از اون مریضی ها افسردگی است.
در افسردگی چی حالت می داشته باشه مریض؟
در افسردگی معمولا خلق افسرده، دقیت، غمگینی و حالت شبیه بیچارگی و حالت ناامیدی به مریض رخ می دهد و در این حالت اکثرا چیزی که بسیار کلیدی است غمگینی است.
تشکر. یک دوست دیگه ما به اسم محمد قاسم زواک از ولایت هلمند روی خط هستند. بله سلام علیکم.
بله سلام علیکم. بله محمد قاسم زواک از ولایت هلمند.
خوش آمدین به برنامه، روزتان خوش، بفرمایید.
پرسیدن از ما بختل نوراهی ده چه پرسر بیم تزیشه او چون سرم دردی نو دکترم نسی اصاب گولی را کردی خوبی هم واسه پرسر بیم واسه درد دیر کرده وقت ده وقت چه او صوف ما خوش شوی که بسر دیشه دکتر سم درد پشتانه.
میشه بگوین که از چه قدر وقت شما این تکلیف ها رو دارین؟
قد شد فکر میکنم تماس شون یک مشوری بشون بده.
به یه برادر یه مشوره رو میتیم که چون مریضی های روانی در اکثر حالات خیلی پیچیده است و مریضا چیزایی را میگن که برای مریضا بسیار مهم است مثل درد، اما دکتر چیزایی را میپاله که برای تشخیصش مهم باشه مثل غمگینی. برای از اینکه سوال جواب درست صورت بگیره، ما در هلمند در کلینیکایش دکترها را آموزش دادیم و همچنان مشاورین روانی اجتماعی در پهلوی دکترها در کلینیک ها موجود داره و در شفاخانه ولایتی هم. نظر ما است که اینا برای از اینکه یک اسسمنت و یک ارزیابی صحیح شون مراجعه کنن به اون کلینیک نزدیک خود و خود از نگاه روانی یک دفعه ارزیابی شوه، بعد دیده شوه که آیا کدام مریضی است یا کدام مشکل است.
سلامت باشین دکتر صاحب. بازم یک برادر ما به اسم امان الله چکزه از ولایت هلمند روی خط
هستم. داده چی دلتا پا کورنه ایموز یا مریضی رو چه اغا زنانه رو اغا اصاب و رگونه داشه و پرسیجی ناس دوائیم پا کریزی او گتر نکی چی داده اصاب و گولی و نخوری خوب نورجی دی علاج ترکم وکم.
دا سو کلن دی؟
تقریبا دا اغا و ویش کلن بایی دکتر صاحب.
ویش کلن سو کلن نداز مریض ده؟
سو کلن سا؟ تقریبا یه دو دری کار کیجی باز در غصا و تکلیف لری در سنم وای پر اصاب دید پیشار اشی و برد در اصاب و رگونه چی در دکتران توی سوی دوی وی وپر شیش در سر رگونه نو سن چی در غصاب گولی و نخلی خوب نداری بس
یو خوب نداری مرسا مشکل لری؟
یا بل مشکل نسا داغ مشکل
یو واز خوب نداری دست خوب نده چی اصاب زر
خوب زدی و زر کار نکی چی دونی که خبر اشی باشه پر اصاب بد بوی رشی
پا غصه کیگی؟
و بس خوک اصاب کنه که دنیس درسونه میشه ویلی برای در اصاب
مجرد دهی که متحل مجرد دهی که متحل واده یک لیده
واده یک لیده ما کشنه.
تاسی چر تا اوسی گی؟
یلمان ولایت.
نه کم ولسوالی که؟
پل پشار که.
پشار که در اغزسته شفاخانه ولایتی تا یاری بوز حال تا روانی مشاور پیدا که آقا تا یاری که نوا چه صحیح در ارجابی بکی او ببینی چه مشکل پزوان که چه دی او یا مریضی که مریضی کم مریضی ده
دا غزاد خو دې دوايي بکړی کټ نه کړی کوټ تم بیا ولې دې دوايي بکړی کټ نه کړی د دې جان ور کړی سو ټه پاله مال ته بیا ولې دې دوايي بکړی کوغه دا وای چې خوري شي چې دا ما خلاص شي
بټه
نه داسې دي چې اکثر رواني ناروغي او ځان ته کورس لري لکه شپږ میاشتې نه میاشتې کال دوه کال نو د ډاکټرم به ویلې وي زم د توسيقه هم چې دا کورس تکمیل کړي
چې حد له عقل کې د افغاني شپږ میاشتې تداوی لري او حد له عقل کې د تشویش او نگرانی هغه شپږ میاشتې تر نه میاشتې تداوی لري تاسو د دوا حد عقل شپږ میاشتې ورته ورکړئ بعد له شپږ میاشتو د ارزیابي کې چې وضعیت څنګه دی
زنده باشین ډاکټر صاحب بازم فکر میکنم یک دوست ما روی خط هستن میشنویم که اینا چی صحبت دارن بله خوب هستین خوش آمدین به برنامه از کجا به تماس شدین اسمتان
ولین د کاپټن توسل تماس نیولې
خوش آمدین بفرمایین مشکل تانه بگوین
مننه من تاسو د خسته برنامه من تاسو دغه عزت استرس لرم هر وخت کې د موضوع سره د فکر کوم خصوصا د وضعیت افغانستان چې کوم نام یو کوم د ام څه موږ د لټیږي چې دا څه فامیل سره خبرې وکم دوستان سره خبرې وکم یا چې تکرار تلاشم هیڅ څه نه دي نیشی د پانتون درسونه هسته د شي راسي به کړم د دې داسې کوم د افغانستان په وضعیت باندې مسي او خمه شورا کړه پس دا به ډیره ښه مننه
تاسو کوم ځای کې اوسېږئ ورور
کابل کې په شهر کې اریا کې
کوم ولسوالی کې
شهرک آریا
وطن او بشي خجای کې تا داسې کېدای شي چې یو کلینیک یا د رواني شفاخانې ته یاري لاړ شي او یو روانشناس تا صحیح ارزیابي کې وګوري چې مشکل څه شی دی او د هغه مشکل په اساس باندې تا ته یو تداوی برابر کړي
ډاکټر صاحب صحبت از وقت شد ولی ما حرفای برادر تایید میکرم بختر از اینکه اکثریت اوقات ما دم چې چه شرایط زندگی میکنیم یعنی غیر از اینکه مراجعه به ډاکټر خود آدم چطور میتونه خود تلقین به تکزی حالت بیرون شوه یا خانواده چقدر میتونه نقش داشته باشه
بله این بسیار خوب گپ است از اینکه در نان تیار بخوره آدم ماهیگیری را یاد بگیره که هر روز خودش
بله.
ماهی بگیره برای خود نان پخته کنه ما ممیره میخواییم در استراتیجی خود
دکتر سه روی موضوع بدن صحبت میکنیم برادر ما خانزاده از ولایت هرات روی خط هستن
بله سلام علیکم رو خوشم هم شیرم هستم خوب هستی
تشکر سلامت باشین شنونده همیشگی ما خوش آمدین به برنامه
سلام علیکم به دکتر صاحب تقدیم میدار خوشی
سلامت باشین به تشکر
بفرمایید برادر
سوال من دکتر صاحب اینه که کسان که تکلیف روانی داره با جامعه تو راک میخواد خود گپ میزنه ایتو دست میزنه و گپ میزنه آیا یم تکلیف روانی است یم از اثر تکلیف روانی تکلیف روانی با مرور زمان با باله شست چیزی جسمی چی منگازه به جسم زی چی تاوان میرسانه آیا ایت یک روزی میشه اگر تدرسه ای به طرف دیوانگی هم بره نمی سوال اگر دکتر سر جو به تخلی میره بنه بره
سلامت باشین آخوندزاده صاحب بشنوین از طریق رادیو
تشکر آخوندزاده صاحب من باید بگویم که ای که هر یکان نفر گپ میزنه امکان داره تکلیف باشه امکان داره نباشه اما اکثر کسایی که مصروفیت زیاد دارن و یا در زندگی کاربارشان زیاد است و یا راستی مشکل دارن میشه بعضی وقت در وقت راه رفتن در وقت شیشتن با خود محاسبه کنن با خود پلان بسنجن با خود راه حل بسنجن که یک میتود بسیار خوب است برای افراد ما توصیه میکنیم و تقدیر میکنیم که اونا همیشه در این فکر باشن که راه حل پیدا کنن مشکلشان شاید اگر دلیلی باشه این صحیح است مریضی نیست اما بعضی وقتا بعضی مریضای بسیار شدید روانی صحبت که میکنن اون ناشی از مریضیشان است یعنی اونا یک صدای میشنوند به گوش خود و در جواب ازو با او صحبت میکنن در اون صورت این مریضی است که فهمیدن هر دو حالت ضرورت به این داره که آدم با فرد با خانواده‌اش بشینه صحبت کنه دلیلش پرسان کنه که چرا اگر فهمیده شد که با خود محاسبه و سنجش میکرده این کار خوب است در صورتی که او سر به خود با کدام آواز صحبت میکرده باشه باز ناشی از مریضی از او است در قسمت دوم که مریضای روانی بالای جسم تاثیر داره یعنی بله یقینا وقتی که ما مریضا رو میبینیم اونا اکثرا نمیگه ما مریضی روانی داریم اونا میگه ما سردرد هستیم ما خواب نداریم ما پایدرد هستیم ما اشتها نداریم ما معده ما سوخت داره یا ای گپا اینمی تاثیرات مریضی روانی سر جسم است که مریضا ایره به زبان خود میگن ولی ما باید پیدا کنیم که عاملش کدام مسئله روانی است در قسمت دیوانگی اینطور شواهد نیست که هر مریضی روانی بالاخره منجر به دیوانگی شوه یعنی کسی که افسردگی داره اگر غمش نخوره آخر دیوانه میشه کسی که استراب داره غمش نخوره آخر دیوانه شوه اینطور نیست مریضایی که یعنی بسیار شدید باشه ما به او چه میگیم سکیزوفرینیا یا سایکوزس یا به اصطلاح عامیانه برش جنون میگن اونا مریضای بسیار شدید است از اول همتون میباشه وقتی که پیدا شد به مشکل است و تا آخر همتون میمانه این مریضی ها را مردم که اصطلاح مناسب هم نیست برای دیوانگی میگن ما توصیه میکنیم که دیگه به یه دقیقه امراض دیوانگی نگوین بلکه میشه که بگوین مریضی شدید روانی
شدید روانی برادر ما عبدالحیات خاکسار از پروان روی خط هستن بله سلام علیکم
بله سلام علیکم
برادر خوش آمدین به برنامه مو صدای رادیو تان کم کنین، بعد از او سوالتان رو بگوین.
خیلی مسیم سلام میتونم در زمی رادیو دون کارکون پس رابطن حیات خوش داریم بر.
خوش آمدی برادر به برنامه، بفرمایید.
بخیر رسی دکتر سلام از مهدا دکتر نامالی چی داری چند در پوسی چینی در غریانی مرغی با سو ایما او دنگا تکیل کتای خوب اینست من جای جونس قویلی یعنی جنگون آغام یعنی خیر استدی خوب اینو نست تایم لسای پوسی از آقا تو بعض وقتی است چوت ما پیسی نبیگم تو در اول پی بیگم تو آقا مشخص معلوم نید خبیان را تخماوی جبه از مهمم
اگر که من منظورشان یه بود که چطور کار کنیم که مریضی روانی ما رو نگیره
و چطور مصاب میشه یک نفر
مریضی روانی تو عامل یگانه نداره که ما بگوییم که مثل دیگه مریض یا میکروب باشه یا عامل دیگه باشه که او رو بگوییم که جلوگیری کنن. مریضی روانی حاصل سالها چیزی است که ما در گذشته تیر کردیم و یا سر ما به زور تیر شده و حاصل از این است که ما در کجا زندگی میکنیم، در کدام جغرافیا زندگی میکنیم، در کدام فرهنگ زندگی میکنیم. ما رسم و رواجای خوب هم داریم که برای صحت روانی ما خوب است و مریضی رو بخوایا میکنه، ما رسم و رواجای خراب هم داریم که صحت روانی ما را متاثر میکنه و ما از این خاطر مریضی روانی میشه میراثی باشه که ما از پدر و مادر و بالاتر از او ارث آورده باشیم و هم ناشی از این نابسامانی است که در دست ما نیست، مثل جنگ، قیمتی، بیکاری. بنان عوامل مریضی روانی یکی در وجود خود ما میباشه که به شکل ارثی است که ما ممکن داشته باشیم، دیگهش از بیرون سر ما تحمیل میشه و سومش هم تقدیراتی است که به دست ما نیست. مثلا کسی پدر و مادر خود از دست میده، این چیزی است که او به دست خودش نیست و کسی که باز والدین خود از دست میده، کلانی امکان ازی است که به او به مریضی مختلف روانی دچار شود. بنان ولی به اهتماماتی وجود داره که ما مریضی روانی را وقایع کنیم و وضعیت صحت روانی را بهبود ببخشیم. از او جمله ما میشه بگوییم که بهبود صحت مادر، مراقبت مادر در دوره حامله داری، تغذیه مادر، تربیت اطفال، برخورد خوب با اطفال، خانواده با هم صمیمی زندگی کردن و وضعیت صحت، تغذیه خوب داشتن، اقتصاد خوب داشتن،
اینا خوب است.
تعلیم و تربیه و معارف، اینا همگی برای صحت روانی ما خوب است.
سلامت باشین دکتر صاحب. به کشنانده همیشگی ما احمد شاجان از کابل روی خط هستن. بله سلام علیکم.
سلام فرشته جان، احمد شاجان شما فرمودین همکار کشنانده همیشگی شما. سلام به دکتر صاحب میمون، یک تشکر و نیت شده که واسه
تشکر احمد شاجان.
زنده باشه فرشتگان. دکتر ما در جریان روز در میشوبه در دفتر بسیار خوش میباسم و کارهای خواهد بسیار نرمال پیش میبرم، اما اصلا وقتی که میرم در خانه اگر امرای هم کارم بسیار سمیمیشم بسیار خوش هست شوبه در خانه میرم وقتی شب ما بسیار خواهی نارام میبرم و میبیخی تر آخمه تو بیدر خون از خواهد بیدار میکن این چی مشکل هستی مریضی دوانی شو افرزدگی دپریشن هستی هست شما کمک اگه به این توضیح بکنیم که ما میشه برای ما رهنمایی شما. تشکر از شما.
ما میخواییم پس از شما پرسان کنیم که او چه عوامل است که در خانه شما جگرخون میباشین و در بیرون خوش میباشین. چرا؟
فکر میکنم تماس خود قطع کردم.
بله بر صورت ضرورت به ایست که شما یا با ما یا با کسی دیگه برای یک مدتی بشینین که شاید از توانی برنامه نیست که ما با هر نفر 10-15 دقیقه صحبت کنیم. اما در کجا زندگی میکنن؟
در خود کابل هستن.
در خود کابل که هست. ما در کابل امکانات زیاد برای افراد داریم که در هر کلینیک برن و یا در خود شفاخانه بیان. هدفی نیست که در شفاخانه شما برین حتما بستر شوین و اونجا شما مریض قلم داد شوین. یک دفعه معلوم شود که آیا شما امی حالتتان نرمال است یا مریضی است.
اول مشکل خود در خانه باید ببینن که در خانه
ولی با شما باید با لیست از امو جوابای ما بیان که اولین سوال ما می خواد بود که چرا این مسئله در خانه و شب واقع میشه. نظر خودتان در این باره چیز.
بله دکتر صاحب، پیشتر قبلا که صحبت کردیم سوال ما نیمه تمام باقی ماند. در مورد اینکه یک فرد چطور خود را میتونه از این مشکل بیرون کنه یا مثلا نیاز نداشته باشه که حتما بره به دکتر مراجعه کنه که مشوره بگیره.
بله
در چنین شرایط
این چیزا مستلزم یک تعداد آموزش ها و یک تعداد برنامه هاست که ما باید داشته باشیم که ما به او برنامه وقایوی میگیم و برنامه ارتقای صحت روانی هم میگیم. یک تعداد ترنینگ ها و آموزش هاست به نام ترنینگ ها و آموزش های مهارت های زندگی. در اون چندین چیز است، از جمله همی گپا که میگین مثلا در اونجا است که مثلا چطور آدم به مواد مخدر نه بگوید، چطور مثلا قدرت مشکل گشایی را چه رقم مشکلات حل کنه با به پرابلم سالوینگ سکل میگیم. مثلا فعلا در ملک ما مسئله همی مواد مخدر و اینا زیاد مهم است، مسئله ای که مشکل گشایی را مردم یاد نداره، مسئله ای که روابط با جنس مخالف و اینا کدام حدود مشخص نداره، اینی چیزا به مردم یاد داده میشه و همچنان عوامل اجتماعی زیاد از طریق سکتورهای دیگه کنترل میشه، مثل وزارت معارف، وزارت تحصیلات یاری، وزارت کار امور اجتماعی، پیدا کردن زمینهای شغلی، پیدا کردن زمینهای تحصیلی، با سواد ساختن مردم، تعلیم و تعلیمات عالی رو برای مردم مساعد ساختن، ساختن سرک، ساختن خانه، محیط و پارک سبز و اینی گپا و چیزایی است که به دست وزارت صحت عامه نیست، باید سکتورهای دیگه در این قسمت همکاری کنند.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرک نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
څه د تاریخ طالبان پاکستان د افغاني طالبانو د کوشش او یو نتیجه ده.
ما خاص برای خورا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پورتمون او بلډینګ او سرای سرمایه.
داکتر از یک بحث و فراتر از یک خبر، زیر آسمان کبود،
ترشنه آسمان لاندی، هر شنبه لدرو تر پینزو بجو بورید.